د ریډیو ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د پاکستان پوځي مشران په داسې حال د قومي اسمبلی امنیتی چارو کمیټې ته د تحریک طالبان وسلوالو سره د روانو خبرو حال ورکړي چې پښتونخوا صوبه کې په ترخګر حملو کې اضافه راغلی. د پیښور څلور پوهنتونونو استادانو او نورو ملازمینو احتجاجي مظاهره کړي. دوی وایي چې په پښتونخوا صوبه کې د سرکاري ملازمینو په مراتو کې ورځ تر بل کمی کیږي او حکومت پس د کونکو د فیسونو بوت سیوا کړي. د پاکستان بلوچستان صوبه کې د بارانونو له امله لږ تر لږه نه هتا نلم لشوي او په لویه کچه زیانونه اوریدلي. او د برتانیې د دفاع وزارت ویلي دي چې ممکن د روس د لوهانسک قبضه کولو تګلارې په دنباس کې د قبضې لپاره وکړایي. د روس صدر د ګل په ورځ په لوهانسک باندې د قبضې اعلان کړي. قدر منور دونکو د دې ترڅنګ به یو شمیر نور راپورونه مرکه هم اوري مو سره اوسئ. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مومند دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دی او نن د نهه ورځ د کال 2023 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. راځو د نن ورځې مهم راپور په لوتا د خیبر پختونخوا جنوبي زیر لیډر اسمل خان کې د ډیوټي پر مهال د ټریفیک پولیس دوه اهلکار د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو باندې وژل شوی دي. دا په تیرو 40 ساعتو کې دریم برید دی چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع او جنوبي ضلعو کې ترسره شوی. په دغه حق باندې نور تفصیل زمونږ همکار نصر الله د ډیو راډیو خبریال عدنان بیټنی څخه سو شېبې وړاندې د لوی خیبر پختونخوا په خبرونه کې پوښتلې ده.
او د هغه ځای پولیس وویل چې نن سهار کوم پولیس ځواکونه پراخ شوي دي. د سبزی منډۍ سیمه کې د یک ټرافیک نظام کنټرول کولو یا قابو کولو او د محل نه معلومه کسان راغلي په دې ډزې کړي او بیا تر هغه وروسته تشدیدلې دي. کوم چې د اسماعیل خان پولیس ته هغه وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او سرچ اپریشن هم روان دي ورسره. او دې دا وایي چې د شکاري چې دغه هدفي وزن و چې پولیس په هدف کې شوی دي، ځکه چې داسې قسم پیښې دین وړاندې هم پدې اسماعیل خان کې پولیس ترسره کیږي. خو زموږ تاسو وایي تر دې مهاله دغه پیښې ذمہاري کومه وسلواله ډلې په غاړه انده اخستي او نه حکومتي چارواکو دې تور پسا پورې کړی دي.
صحیح، پرون هم داسې واقعې شوې وا په د پاکستان په پوز باندې، بیا مختلف رسنیو باندې هم د غربوټونو راغلی وو چې د پاکستان په پوز باندې ځانمرګي بریډ شوې. نو دغه لړۍ سره یا دغه ته چکم امنیتی ګامونه غستل شو، دغه نو روس ته بیا د بریډ کېدل عام خلک څه تاثیرات دي خلک سوې؟
دغه په دې په داسې حال کې چې الټ تاریخ کې طالبان پاکستان سره د حکومت خبرې هم را باندې دي. خو بل طرف ته دلته چې کوم پاکستان کې دنه ترهګری پرسنټ چې کوم اداري کار کوي هغه وایي چې د امریکا په پیښو کې چټکتیا لیدل شوې ده. او بیا بل طرف ته د شمالي وزیرستان خلک خصوصا په دې باندې زیات تشویش سره مخامخ دي. هغه وایي چې دلته ضرب عذاب قانون باندې په پراخه کچه سره اته کال وړاندې عملیات وشول او دغه سیمه په بشپړ ډول چې دي هغه له وسلوال نه پاکي ګرځول شوی. په تر هغه وروسته بیا په علاقه کې دغه سیمه د ځانمرګي بریدونو لړۍ پیل شوې او دا په تیر میاشت کې دریم ځانمرګي برید دی چې په شمالي وزیرستان کې ترسره کیږي چې له وجې د سیمه خلک چې دي هغه زیات اندېښنې سره مخ دي. دغه سیمه ورسره په علاقه کې د عامو خلکو هدفي وژنه هم را باندې دي. خو د علاقې چې کوم پوسټ مشر دی په دې وروستۍ کې نعیم خالد هغه یو خبر جاری کړو او دا ویلو چې په شمالي وزیرستان کې کوم د امنیت پیښ تر سره کیږي. نو دې په دې غټ اخلي او په دې کې دا نو ذکر شوی چې دې غټ په دچانه اخلي او په کومه طریقه سره به اخلي. خو د علاقې خلک بیا دا تشویش لري چې دلته کله هم عملیات شوی دي نو هغه کې عام نقصان چي دي هغه عام خلکو ته اورشته دي او د دې کورونا او چې دي هغه پکې زیانمن شوی دي. زما تاسو دا وایي چې په دغه چې کوم پاکستان کې اوس د امنیت پیښ دي په دې په خپل د پاکستان په حکومت او دغه چې کوم د امنیت ادارې په هغه پوسټل راپور ته کیږي چې دلته عملیات شوی امنیت ورسته حکومتي امنداري داوی هم شوی دي. او تر هغه ورسته دلته دغه چې کوم وسلوال بدون دبام لري د دې پلټنې کیږي او د دې معلوماتو چې په دې کې کوم قسم خلک زیات لاس لري، ځکه چې په دې ورسته کې ځانمرګي بدون هدفي وژنه او دغه سي د پاکستان په پوز باندې چې کوم بدون دي هغه دغه سي دوامدار دي په هغه کې کوم کمای چې دي هغه دلیدل کیږي. نو په دې باندې دلته په مقامي کچه باندې او سیاسي ګوندونو چې دي هغه هم په حکومت باندې دغه نیوکه راپور تکوي چې دلته امنیت ټینګر لپاره کوټلي ګامونه واخستل شي.
ډیر زیاته مننه کوو د نن بیٹنی سب د وخرا کولو د معلومات شریکولو.
د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا د قومي اسمبلی سلامتیا د سلامتیا کمیټې ته تفصیلي حال د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو اترو په حق لبان تیر کړی دی.
زمونږ خبريال پیر ولای شاه صاحب دا وخت مو سره د اسلام آباد نه ملګری دی. تفصیل لغینه خلو پیر ولای شاه صاحب تاسو سره کله کوم ستړي مشه
مننه اشفاق صاحب
مننه پیر صاحب تاسو کله دغه تفصیل را تره کی پیر صاحب
بالکل اشفاق صاحب د دویم ځل دی سو مدروان دی د جون میاشت په اخره کې دغه شان یو بریفینګ شو نن بیا دا بریفینګ شوه دی خو نن مهمه خبره دا و چې د پارلماني کمیټه چې کمغړې دي د دین علاوه نور اهم ملکی سیاستمداران هم د دې طرح بلل شو د پارلمان ودانه کې دا هم د شوه د اشفاق صاحب او ان کیمرا و یعنی د تړلو دروازو په شا باندې و او ممبرانو چېونو چې په دې کې کم شامل وغړي نو اغي د سوګن پورته کړه دي چې اغي به زیات تفصيلات د دې یا خبره بار نه کړي خو د کمیټې یو غړي کامل علی آغا چې دی هغه یو شخصي دی چې سره خبرې کړې دي نو یو خبره هغه دا کړه دا چې د ټي ټي پی سره کوم د حکومت مذاکرات روان دي نو نن بریفینګ کې دغه خبره دوی ته شوه دي د پارلمان کمی سلامتیا کمیټې ته چې د دې لپاره چې کومه کمیټي جوړه شوې ده هغه کې حکومتي سیویلین او فوجي چارواکي دواړه شامل دي او بل دا چې کوم کوم لوزنامه کې یا کوم خبره اترې کېږي نو دا نن دوباره په خلې شوې ده په میډیا کې چې هغه د ملکی دستور چې دی داغه دنه نه کیږي بل مهمه خبره دا هم چې تیر غونډه کې هم د پیښور کور کمانډر موجود و جنرال فیض حمید او نننه چې کوم غونډه واغې کې جنرال فیض حمید موجود و اغم بریفینګ ورکړی دی د آی ایس آی چې کوم مشر دی جنرال ندیم انجم نو اغم بریفینګ ورکړی دی د خارجه وزیر حنا ربانی کر د میټینګ وروسته مختصر خبرې کړې دي هغه دا ویلي چې دا د کابل سلامتی سره تړلې معاملې ده او دا یو روټین دغه اجلاس او په دې کې ټول سیاسي ګوندونو چې کوم دي نو هغه غړول کړي دي او هغه دا یو مثبت پرمختګ او یو غونډه ګرځول ده ویل کېږي دا سې اشفاق صاحب چې په دې غونډه کې دا ویل شوې دي د فوجي قیادت تر طرف نه د پاکستان پارلماني غړو ته چې کوم مذاکرات روان دي د ټي ټي پی سره هغه په حتمی پړاو یا حتمی دور کې داخل شوې دي او دلته کې سرچینې دا وایي چې د دې نننه غونډه مقصد هم دا چې کو سبا له دغه لوزنامه کېږي چې د مخ کې نه ټول پارلماني جماعتونه او ټول سیاسي جماعتونه په دې کې شامل وي خو مهمه خبره دا ده اشفاق صاحب چې مخالفه تحریک انصاف ګوند چې دی او د هغوی سنیټرانو د نن بلنه ورکړل شوې وه هغې د دې پروسس کې شامل نه دي دې عمل کې او پی ټی آی د دې بایکاټ کړی دی زمون سنن په خپل خبره شوې د پی ټی آی د یو سنیټر ولید اقبال چا د چې بلنه ورکړې شو هغه چې زمون بایکاټ دی د قانوني سملې د وژنا چې مون قانوني سملې کې نیو په یو خبره هغه کړه وخت چره دی حکومت داسي او لوزنامو کړ ټی ټی پی سره د قانوني ټی ټی پی سره چې هغه د ملکی دستور په ضد وي د ولید اقبال وی چې مخکې د موجوده حکومت غیر دستوري ګامونه عدالتونو کې چیلنج کړی دی او دا به مونږه چیلنج کوو. جی
پیر صاحب د زنې چې کوم مدني فعالان دي د هغې لخوا یا د زنې سیاسي ډلو لخوا همدانی وکی کیدی چې په دې پیښو کې د ترخګری چې کوم په تیر شل کال کې شوې دي د تحریک طالبان پاکستان لخوا ذمہواری اخستل شوې دي په دغه کې د پښتونخوا او د بلوچستان چې کوم اخوا ته پښتني سیمې دي په دغه کې خلک زیات ځپل شوې دي د پیښور د آرمی پبلک سکول د پیښې ذکر کیږي په هغه کې ډیر خلک چې هغه کم تر دې وخت وجل شوې ذمہواری يم دی خستې دي ترڅو پوري چې دی خلکو چې کم خلک ځپل شوې دي د دوی خبره په دغه مذاکراتو کې نوي شامل شوې د دوی نه مشوره نه اخسته شوې دی وای چې دغه مذاکرات نه منلو ته دوی تیار دي او نه چې کم دین دغه مذاکرات کامیاب مذاکرات ګڼل کې دي شي آیا دغه خلکو د خبرو ذکر پکې شوې دي آیا د هغي د خبرو یا د مشورو په حق لباندې کوم خبر داسې شوې چې ګینه هغه هم تپکې زی ورکړ شوې دي
اشفاق صاحب نن خو لا تر اوسه پورې حکومت اوس اعلامیه هم نه جاری کړې او نه پریس کانفرنس کړې ده خو یو خبره ده کوم پښتنه شتا شو کړې نو دا پښتنه چې د جون په اخره کې کوم معلومونه غونډه شوه ور کامې سره متیا کمیټې نو دا پښتنه د رانا ثناء الله د کورونو چارو مرکزی وزیر نشوي وي او یو پښتنه ته دا شی وا چې دا خبره کیږي چې د کې سند آرمی پبلک سکول دی کوډړه حمله وا دی خپل غسته وا هغه څنګه هغه سره به څنګه چل کیږي نو دا خبره دا تاسو ته شو چې را دا خبره کیږي چې هغه ته به معفو ورکړي شنو را رسنه الله یا باقي کامی بهر کې شامل کړي شي دوران رسنه الله په دې کې ویلو چې د کې دوا قسمه خلک دی یو خدا دا چې هغه معفو قابل نه دی اغه نمونه نو واغسته خدا خبره کړو چې هغه په صورت د معافی قابل نه دي ټي ډي پي کې دي حکومت ورته معافی نشي ورکول او د معافی قابل نه دي او بل خبره هغه دا کړو چې کو دي کې بیا داسې خلک چې د معافی قابل دي او هغه توبګار کیږي سلامي کیږي نو حکومت پرې باندې غور کول شي خو هغه بیا دا خبره تکرار کړو چې سم کیږي هغه با د پارلمان په مرزه سره کیږي پارلمان با ګایډلاین ورکړي لارښوونه وکړي او عسکری قیادت هم په دې باندې متفق دي چې څه پارلمان وي او چې څنګه پارلمان وي نو دا لوزنامه به هم هغه شاندې کیږي تاسو دا پی ایس او د متاثرین ذکر وکړو تیر هفته په اسلام آباد کې منظور پښتون هم یو احتجاجي مظاهره کړی و او په هغه کې هغه دا وینا کړې و او هغه دریز دا و چې دا کوم مذاکرات کې منظور پښتون دې یو ډرامه ویلې و او هغه ویلو چې دا بدغه شان رواني کله به حکومت او فوج وي چې کامیاب دي کله به وي چې ناکام دي او د منظور پښتین په وینا د دې مذاکراتو د کولو اصل مقصد دا دی چې قبایلو کې او دغه ځایونو کې چې د خلکو نه ایرشي او دارسو قبایلی ضلعو کې دا بیا را ژوندي کړی شي او د دوی د منظور پښتین په وینا چې دا چا دغلته مفادات چې د پاکستانی ادارو هغه مفادات هغه خپل د مفاداتو تحفظ غواړي دا د هغه الزام دی
د مذاکرات او والي سره پیرسه بل د تحریک طالبان پاکستان له خوا چې کومه مطالبه شوې وي چې قبایلی سیمې دې دوباره د خیبر پختونخوا څخه بیلې کړې شي د غلطه کې د شری نظام نافذ کړې شي یا د سره ورته چې کوم نور دغه مطالبه وي غوښتنه وي حقي په حق لباندې کم څه ذکر شوې دي چې دغه مطالبه به د دوی ومنل شي او کنه
اشواک صاحب باغی غوډن سر خبرګون مخه تراغلو د پاکستان پارلمان کې به باش شو د پیپلز ګون سېنټرانو د نورو جماعتونو د عوامي نشتلګون خبرګون به مخه تراغلو زما مطالبه خو سیاسي ګوندونه او زموږ په خپل چې کوم وکیلانو سره خبرې شوې دي د سیروم کو سره دا ټول مطالبه خو زیاتره اړې دا غړي چې دا د پاکستان د دستور په ضد باندې دي یعنی چې کومه مطالبه دا چې د قبایلی ضلعو د زور حیثیت بحال کړی شي اخو د یو دستوري بدلون د لاندې شوې ده دا غیله لپاره به بل یو دستوري بدلون کول غواړي کړي اسې هغه ممکن نه ده دا قانون پوهان وي سیاسي ګوندونه وي نو او د پاکستان حکومت هم بیا دا وایي چې دا مذاکرات کوم کوو خدای سي یو مطالبه هم نه منو چې کوم د ملکی دستور په ضد باندې وي دغه مطالبه چې د قبایلی ضلعو د حیثیت زور په ځای کې شیا په سواد کې دي یو شری نظام یا شری سیستم راوستل شي د دې خو مخالفت هم کیږي او دا د موجوده ملکی قانون او د دستور په ضد هم ګرځوي ملکی سیاست مداران هم او قانون پوهان هم
ډیره مننه پیر صاحب تاسو
ډیره
مننه قدر منردون کو سمرا زو د بل راپور په لوتا او د پیښور څلورو په هنتونونو استادانو او نورو ملازمینو احتجاجي مظاهره کړی دا چې ګینې د دې مراعات کم کړې شوې دي یا کمیږي په دغه باندې بتاستا راپور وړاندې کوو خو دغه مخکې راځو مطبوعاتي کتنې ته مطبوعاتي کتنې تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل صاحب وړاندې کوي
پاکستان د انګریزي جی بی اخبار دی نیوز انټرنیشنل خپل یو تفصیلی اداریه لیکلی ده د اداري سرخط یو خطرناک روزګار دی نیوز انټرنیشنل د خپل اداري په شروع کې لیکي چې پاکستان کې د کال 2012 نه راپدې خو ماشومان ته د پولیو د ساسکو ورکوونکو عملی او یا کسان قتل کړی شوې دي دین وړاندې هم قطبی وزیرستان کې د پولیو د ساسکو ورکولو په عمله حمله شوې دي په تازه حمله کې د پولیو د عملی یو کارکونو د دوی په حفاظت مقرر دو پولیسوالا او یو لاروي وشته شوې دي د واردات کوونکو کسانو په جنګلو نه شوي دوی په موټر سایکل سوارو او د پولیو په عمله د ډزو کولو نه پس تختی دي اخبار لیکي چې دا تازه حمله هم د پخوانو حملو په شان شوې ده د دې تازه حمله له سبب په سیمه کې 1.6 کروڑ ماشومان له د پولیو د ساسکو ورکول مهم تالا والا شوی دی. د نیوز خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان نه د پولیو د خونړي رنځ نوغه تقریبا وستې شوی وو. تیر کال پاکستان کې د پولیو 1 رنځور ښکار شوی وو، خو د پولیو د ساسکو ورکولو د مهم خلاف د مجرمانه کارروایو د لاسه دومره خندان راپورته شوی دی چې د دې مرض په لوی شمیر کې واپس د خورېدو سخته ویره پیدا شوې ده. د روان کال په ډومبوش په ګمیاشتو کې د پولیو لږ تر لږه 11 رنځوران معلومه شوي دي، او دا زیاتره د ملک په قطبي سیمه کې ښکاره شوي دي چې زیات پکې سویلي وزیرستان کې دي او ماشومان دي. اداریه لیکي چې پاکستان د پولیو خلاف خپل جنگ جاری ساتلی دی. بین الاقوامي ادارو او تنظیمونو پاکستان ته د پولیو د نوغې وستو دپاره په خلاص مټ 65% دین کړی ده. په دنیا کې اوس صرف 2 ملکونه پاکستان او افغانستان پاتې دي چرته چې نن هم پولیو خلاف جنگ جاری دی. دی نیوز لیکي چې د پولیو د ساسکو ورکولو نوکرانه اوس د سر سودا جوړه شوې ده. تر اوسه پورې د پولیو ساسکو ورکوونکي یو شمیر کارکنان وجلې شوې دي، او کله چې د ماشومانو مور پلار د پولیو د ساسکو ورکوونکي ملازمان د دوی د حفاظت لپاره د مقررو پولیسوالو په منځ کې وویني، نو د دغو میندو او پلارانو د پولیو په ساسکو شکونه نور هم زیات شي. بل طرف ته د پولیو د ساسکو د ملازمانو ستونزه دا ده چې دوی ته د خپل کار اجرت هم پورا او په وخت نه ورکول کیږي. اخبار لیکي چې زیات مقامی چارواکي او پولیسواله وایي چې تندرو جنگي ګوندونه د پولیو په عمله د حملو ذمہوار دي. دین علاوه د پولیو د ساسکو مخالف عالمان او ډلې دومره مضبوط دي چې خلک د خپل ماشومانو د پولیو د ساسکو نه په لری ساتلو قائل کړي دي. اخبار لیکي چې د عالمانو او د تندرو مذهبي ګوندونو لخوا د پولیو د ساسکو خلاف د خوروکړو افواګانو د مخنیوي لپاره د یو سپیزري مهم چلولو ضرورت دی، او د خلکو په دې خبره باور پیدا کول پکار دي چې د پولیو ساسکی د دوی د بچو د ژوند لپاره ډیر بنیادی اهمیت لري، یعنی دوی د عمر لپاره شر ګټ کېدی شي. د نیوز د خپلې ادارې په اخر کې لیکلي دي چې د پولیو پرنز او د پولیو د ساسکو په افادیت د خلکو د پویولو لپاره کوټلي کوششونه پکار دي. دې سره سره اگر که قطبی او سویلی وزیرستان او د ملک په نورو برخو کې د پولیو د عملی د یو تن حفاظت ممکن نه دی، خو بیا هم د پولیو د عملی د حفاظت لپاره کوټلي بندوبسونه پکار دي. پاکستان 100 ځله پولیو له د عمر لپاره د ماتې ورکولو میرته ورنږدې شوی دی، خو په دې لړ کې ریاست او حکومت په اخیری غزار کولو کې پاتې راغلی دي.
د خیبر پختونخوا څلورو پوهنتونونو کې استادانو او د عملی نور غړو احتجاجي مظاهره کړې ده، او وایي چې د دوی په مراعاتو کې ورځ تر بله کمی کیږي، او د پیسو چې د پیسونو چې کوم بوج دی نو هغه په زده کوونکو باندې سیوا کیږي. د ډیور اډیو خبریال عثمان خان د دغې نور تفصیل تاسې ته د پېښور څخه وړاندې کوي.
د جولای په 15 نیټه احتجاجي مظاهره کې د پېښور پوهنتون، اسلامیا کالج پوهنتون، اګریکلچر پوهنتون او انجینیرینګ یونیورسټۍ د استادانو ترڅنګ نور ملازمینو په ګڼ شمېر سره ګډون کړیو. دوی په لاسونو کې پلیکارډ او بینری نیولې وي په کوم د صوبایي حکومت پر ضد نارې لیکل شوي وي. دا احتجاج ګډونوالو ویل ټول هیواد کې په هر شعبه کې د سرکاري نوکرانو مراعات او نورې اسانۍ سیوا کیږي، خو خیبر پختونخوا په سرکاري نوستو کې د ملازمینو د
چې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو کم تنخواګانې دي، پای کې وخت په وخت اضافي کیږي، ایتمرات سیوا کیږي، د نن زمانې د مهنګای حواله سره خپل ادارې خپل ملازمینو له سہولیات ورکوي. خو واحد یونیورسټیز داسې سیکټر دی ټول پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا کې چې هغه ورځ په ورځ د ملازمینو نه د هغې سہولیات واپس اخلي.
احتجاج کون کو ویل سرکاری پہنتنون آدھا مالی او نور بد انتظامی خکار دی پا طالب علمانو دا فیسونو بوج سیوا کی گی او عارضی ملازمین دا دولس کالو راسی دا خپل نوکرو دا مستقل کولو پا انتظار ناستی خود غق او ریدو سوک نشتا وائس اف امریکا دا احتجاج کون کو لخوا لگول شوی تورونو پا آلا سو واری دا علا تعلیم مشاور کامران بنگس سرا دا رابطی حس اکلا خود دیوا سوالونو تا جوابونا اونا ویل پا احتجاج کے شریک ملازمین اویل پا حیوات کے روان گرانی لکبلا پا موجودت انخوا کی دا لاند تبقی دا ملازمین و گزران گران شوی دی
دی مینگای پا وجہ باندی او دا روزانہ یونیورسٹیانو نا الاؤنسز کٹ کے دو پا وجہ نور زمان تنخواگانی ریڈیوز شوی کم انکریز چے اوز 15% شو دا غی سر ٹیکس لیب چے کم راغی نا دوگنا خو ٹیکس لیب کے خمر گری رالو نو دا دے کے خو لکاغا سفید پوشی چے کم ہوا اس آغا سفید پوشا خلق بدے کے بھی زتا کی گی
دا سرکاری پہنتنین استازان و نور ملازمین و دا خیبر پختنخوا حکومت ناغوختن کردی چی تیر کال پا بجٹ کی کمتنخوا او نور مراعات سیوا شوی حقا دی پسندستی توگا ورکلل شی او دا ملازمین و بچوتری دا کیمپس کلون کی دا ویڈیا تعلیم زمینہ برابر کردی شی او دا گڑول پا صوبائی کچدی دا اعلی تعلیم دا پارا بیل کمیشن جوڑ کردی شی او دا نا اہلا وائی چانسلرانو لرکولو ترسنگ دی دا اعلی تعلیم وزیر او سیکرٹری سرکاری نوستو کے دا قانون نا پرتا لاسوہانی نا ڈڈ اوکڑی عثمان خان وائس اپ امریکہ ڈیوا پیخور
قدر من اردن کو اسم رازو دبل راپور پا لوتا دا خیبر پختونخوا پا ملکن ڈیویژن کی دا گرانی او دا لوڈ شیڈنگ پر زد باندے احتجاجی مظاہرہ شوی دا ڈیوا ریڈیو خبریال فائز اپر دا غی تفصیل تاستا دا سوات سے خبران دی
دا ملہنگ ریجن حضلو کے تجرانو دا گرانے او دا بجلے دا لوڈ شیڈنگ تزد وربن ہڑتال اکڑو دا ڈیویژن دا تجرانو دا تنظیم مشر عبدالرحیم دا وینا ترمخے نپنزن پورس پسوات شاندہ بونیر ملکن کچھ دیر بردر باجوڑ کچھ چترال او بر چترال کے ٹول واڑا اوغٹ بازارونا بند ہو سور دماغ کے دا ڈویژن دا ٹولو ضلعی تجرانو مشرانو مینگور سوات کے غنڈا کھڑے ہوا چپکے دا ہڑتال اعلان کھڑے ہو دا پنجم پورس پر سوات کے ہم ٹول بازارونا بند ہو دا سوات دا تجرانو دا تنظیم یا سوات ٹریڈر فیڈریشن صدر او دا ملکن ڈویژن دا تجرانو دا تنظیم نو مشر عبدالرحیم پدی حقلا ڈیو دوائی
نننے احتجاج زمان پدی حقلا مانے دے چمنگا دے بجلی او دے گیس دے لوڈ شیڈنگ نہیں تیائی تنگو دے مہنگائی دے لاسا غریب خلق ریڑا بان دے رکشی ڈرور دے سوزوکی ڈرور زمان چکم دے محنت کش او دے بازاروں کے پا دکانوں کے نوکران دا گو زندگی تیرے دے دیر گران دی دا غیب بنیادی وجوہات دا دے چھ تین چار مہین مسلسل پیٹرولو کی اضافہ کی گیا کل چھ پیٹرول ڈیزل کی اضافہ ہو پہ تمام اشیاء خوراک دا گیا سر پیو دے
تاجران وائی چھ دا بجلی دا لوڈ شیڈنگ گرانی او دا تیلو پا بیو کی دا زیادوالی لگا بلا کاروارونا خراب شوی دی او عام اولس دا سخت ستونزو کار دے تو اوے کا حکومت پا نزدے ہو راتو گی دا بجلی لوڈ شیڈنگ گرانی او دا تیلو بیو کمی نکلے نو بیا با دا صبح پستا ہڑتال او احتجاج کولے شی بل آتا تیرا ورز وزیر اعظم شہباز شریف دا کابینے دا اجلاس تن پس پخپل وینا کی ویلیو کہ حیوات کے دا بجلی لوڈ شیڈنگ گرانی او دا تیلو بیو ہم سیوا دی خدا غوی حکومت با زر دا قابو کلے فیاض ظفر وائس آف امریکہ ڈیوا سوات
قدر من اردن کو سم رازو دبل لافور پلوتا د پاکستان بلوچستان صوبہ کې د بارانونو ل عمل لک تر لګ نه هتا نن بشوی او پلوه کچ باندې زیانو نه وړي دلی دی په دغه زیانونو کې کورونه لړی دلی دی او په پسلونه ولاړ پسلونه هم دغه بارانی اوبو لزان سره لا وکړي دی په دغه حق لبنه د ډیورډ خبريال حفیظ شیرانی نور تفصیل تاسو ته کوټه نوړاندې کوي
د کوټي د سرياب مل سیمه ده نه سیم صبح څخه راغلي په خیمو کې اوسیدونکو کورنۍ د وسی باران غمجنی کړي دي د دوشنبه په ماښام د باران له کبله د نږدې کور د دیوال نړیدو له دې کورنۍ 15 جنازې وېستي
دا مې دورېری او هغه مې د لور مړ دی زمر د خاندان درې تنه او دوه تنه گاونډیان په دې پیښه کې مړه شوی دي.
د بیړنیز حالت د خوندي ساتلو ایالتي ادارې پی ډی ایم ای د چارواکي ایمل خان په خبره د وسی بارانونو نه تنه مړه کړي او ډیرې ټپیان شوی دي. د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنۍ چارو سلاکار میرزا لانګو د دوشنبه په ماښام د رسنۍ سره په خبرو کې وویل د وسی د باران له امله د کوټي په سریاب مل سیمه کې د دیوال د نړیدلو لقبل شپشتن ملسوي چې دوه پکې ماشمان او دوه زنانې هم دي. د بیړنیز حالت د خوندي ساتلو ایالتي ادارې د چارواکو په خبره د باران لقبل د کوټي شار په بیلابیلو سیمو کې زیاتې اوبه بهیدلې او په دې اوبو کې د دوه ماشمانو په ګډون درې تنه لا هم لا درک دي چې لاټه روانه ده. د دوشنبه په ماښام په کوټه او د ایالت په ټولو ضلعو کې د وسی یا د مونسون د بارانونو لومړی لړۍ پیل شوی او تر اوسه پورې په وقفه وقفه دوام لري. د پی ډی ایم ای او ضلع چارواکو په وینا د کوټې مشرقي بای پاس، سریاب مل، گای خان چوک، غوث آباد، خروټ آباد او نورې سیمې د باران د زیاتو اوبو له کبله زیانمنې شوې دي. د کوټې ښار مرکزي سړکونه له اوبو ډک وو او په لاندې پرتو سیمو کې اوبه و کورونو ته ننوتې دي چې له امله یې د خلکو لوی مالی زیان هم شوی دی. د پی ډی ایم ای د چارواکو په خبره په کوټه ښار کې 50 او په ټول ایالت کې تر 1500 زیات کورونه زیانمن شوي او ځینې نړېدلې دي. په مختلفو پیښو کې د دیالسو ماشمانو په ګډون شل تنه زوبل سوي هم دي. د وزیر اعلی د سلاکار میرزا لانګو په خبره په پی ډی ایم ای دفتر کې کنټرول روم جوړ کړي چیرې چې دوی دا هر څه څاري او د مرستو لړۍ پیل کړي. وای تر اوسه پورې په سلګونو کورنیو ته مرستې رسولې دي. لانګو زیاتوي د ټولو ضلعو حکومتي چارواکي د هر ډول بیړنیز حالت د مخنیوي لپاره تیار ساتلې دي. د لانګو په خبره د ټولو ضلعو حکومتي چارواکي د هر ډول بیړنیز حالت د مخنیوي لپاره تیار دی. د محکمه موسمیاتو د چارواکي محبوب مندوخیل په خبره تر ټولو زیات باران په کوټه او لسبیله کې سوی. وای د باران له امله په کوټه او نورو سیمو کې پر وړه کچه سیلابونه راغلي. محبوب مندوخیل زیاتوي دا بارانونه دوی ورځې نور هم د اوریدو امکان لري او د تاوانونو ویره استا.
په لسبیله، کوټه، مستونګ، زیارت، مسلم باغ، کلات، پشین، اورمارا، اوتل، خوزار، لولای ګوادر کې د خلکو سې کوم کچه مکانون دي. دا داسې علاقې دي چې هغه کې د باران اوبه راځي، هغو ته په کار دي چې خپل ځانونه محفوظ کړي او داسې ځای ته لاړ شي چې هلته د غشانو خطر نه وي.
بل لوري ته د کوټې او سبي ترمیان لویه لاره د ټرافیک لپاره د زیاتو اوبو له امله تړل شوې ده. په خلاصې فلا او نورو سیمو کې د وړو ډیمونو د بندونو د پرې کېدو خبر هم ورکول شوی، خو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه کوم څه نه دي ویلي. له بارانه پس په کوټه او نورو سیمو کې د بجلی او ټلیفون سیستم هم ګډوډ شوی او لا هم د کوټې ښار په ډیرو برخو کې بجلی نشته او انټرنیټ سم کار نه کوي. د کیسکو د چارواکو په خبره د بجلی د بحالي لپاره یې هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره د صوبې په زیاترو برخو کې اوسنی باران و فصلونو او کښت کروندو او څارو ته هم زیات زیان رسولی دی، خو تفصیلي ریپورت یې لانه دی تیار کړی. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور پرانیزئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانیزئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان چارواکو هم ګډون کړی دی. په غونډه کې په دې خبرې شوې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه کېدای شي تجارت ته وده ورکړی شي او په دغه کې موجود ستونزې هوارې شي. د ډیوه رادیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې د چمن څخه تفصیلي حال تاسو ته درکوي.
د پاک افغان ګډ سوداګریز خونې دغه غونډه کې د ګډون لپاره د افغان تاجران یو خصوصي اوپد دلته چمن سره د شار ته راغلی وو. په دغه اوپد کې د کابل، کندهار او سپین بولدک تاجران شامل وو چې دلته د چمن د تاجران او پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د کندهار څخه راغلی افغان تاجر عبدالبصیر پیمان و وی وی ډیوا ته وویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په مخ کې لوی ستونزې د پاک افغان ترانزیت ټریډ لاسلیک ته آخري بڼه نه ورکول دي.
ترانزیت په حواله باندې مشکلات دي چې اکثر زموږ افغاني تجاران د ډیمیرچو د ډیټینشن څخه همیشه په تکلیف باندې دي او کنټینرونه درول ځنډول کیږي اور داغه پر دروازه باندې باندې مشکلاتونه دي. نو دا اوله به موږ خبرې وکړو چې د دې په مشکل په گزاره کې دا افغانستان او پاکستان پر ټریډ اګریمنت یو ټاما ایده ده. پر دې باندې باید وړ حکومتونو تعهد وکړي او دا نوي کې نو په دې باندې موږ کولای شو چې هغه زموږ د طرفه د تجارت مشکلاتو د حل لپاره پیدا شي.
اپټا یعنی پاک افغان ترانزیت لاسلیک هر لاس کال بعد د دواړو یوادونو ترمنځ د تجارت د پرمختګ لپاره نوي بڼه ورکول کیږي. دغه مائده په فروری 2021 کې ختم شوه ده. خود تیر یو نیم کال څخه نه ده دسخت شوه او پاکستان و دغه مائده ته هر ورش پړ میشت وخت ورکوي. خود چمن د سوداګری زخونی په خوانی مشر جلال خان سکزی وویل چې د ابطال اصلیک پر مخ بيولو او تجارت په مخ جوړ خندان لرکول د پاره د افغان تاجرانو وړاندیزونه به پاکستان حکومت ترسبي.
د پاکستان او د افغانستان چې کوم بایلیټرل ټریډ پوری دروسته شاده رسیدو یا د ترانزیت اګریمنت دوی غوښتنه ده. د پاکستان د خواسه هر وخت د افغانستان و سرکار ته و عوامو ته سہولت ورکولو د پاره اسانتیاوی پیدا کړي دي. پاکستان د امپورټ په باره کې د افغانستان پر ډیر شانه باندې ټیکسیز ډیوټیانی بالکل ختم کړي.
خود کندهار د وچ میوې اتحادیې مشر اجا عبدالله وویل د وچ میوو او لندو میوو په ترانزیت او کلیرینګ کې اوس په پاکستان کې مشکلات دي.
ځینې مشکلات هغه د چمن د کلیرینګ جټانو پاک لو یا پاکستان کې ځینې ستونزې وي او پر لارې باندې دا کم دا کومي یا قبایلی دود باندې کم ارتالونه شروع دي. دا د افغانان لپاره بالکل همیشه دا د زارو مطابق دي. موږ د انګور موټران د اوس دلې ولاړ دي تقریبا و تورز کیږي چې هغه تلار نور کول کیږي. یعنی پرش پروت هغه د دغه وخت نه لري دونه.
که څه هم په دغه ګډه غونډه کې د پاکستان کسٹم ترانزیت ان ایل سی او د مختلفو مالی بنکونو مشران هم ګډون درلودي چې په غونډه کې وړاندې شوی مشکلات وزانت معلومول. خو دغه پاکستانی لوړتبه چارواکو د افغان تاجران تر پیش مشکلاتو باندې خبرو کولو ته تیار نه وو. خو د پاک افغان ګډ سوداګریز خونې مرستیال مشر نیاز احمد غلجي وویل په اوسني حالاتو کې د ترانزیت او کلیرینګ په مخ کې جوړ مشکلات زیاتره ختم شوي دي.
ترانزیت د پخوا په نسبت اوس ډیر خوندور دی. خوندور دا شی دی دی شی افغانان سبوته مرکولای شي. پخوا دی و چې کنټینر برالي 15 ورځې شل ورځې په کراچي په پوښ ولاړو خلک د ډیمرچ شو د ټیشن لاندې وو. اوس هغه مسئله نشته. زه په دا وسره درته وایم چې نن ستا شي کودري دی پر پورت باندې کټنل شو اوس پر د افس ټایمینګ باندې په دا مابینس کې تخپل جوړی فایل کا مخصن ستا کټنل د پورت سو پروموټر باندې ته لوډینګ کولای شي. د افغانستان لپاره تخپل کټه روانه ولې
د پاک افغان ګډ سوداګریز خونې دغه ولنی غونډه وس په چمن کې وسبه. په دغه غونډه پاکستانی تاجرانو په افغان خاورې کې ودی تر پیش مشکلات هم افغان تاجرانو ته ورپګو تکړل. چې افغان تاجرانو دغه ژمنې وکړي چې دوی به د افغان طالبانو د حکومت سره دغه ستونزې ورولو د پاره به شریک وي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
د جون په 28مه په افغانستان خوست ولایت کې د راغلي او پکتیکا کې د راغلي زلزلې لکبل د اغیزمند شو خلکو سره کومکونه روان دي او دا وخت د افغانستان حکومت د بشري چیلنج سره مخ دي. په دغه حق لبانه د رويټرز خبري ادارې یو راپور تاسو ته زمونږ همکار سمینه احسان وړاندې کوي.
په 13 شلو کلونو کې د 5.9 درجه دغه زلزلہ په افغانستان کې تر ټولو خونړی و. په دغه زلزلہ کې لکتر لگا زرو نه زیات کسان مړه شول او 2000 نه زیات پکې زخمیان شول. لزر کورونه هم ران شوې دي. دنه پس په غټ میر کې امدادي سامانونه هم افغانستان ته رسیدلې دي. د ملګری ملتونو د انساني معاملاتو ادارې یو ان اوچا د دریو میاشتو یو بیړنۍ امدادي پلان هم تیار کړی دی او د اوږدې مودې ضرورتونو لکه د سر پټولو لپاره هم په یو منصوبه کار کوي. اوچا وای د بقایده سفرونو د لارې په زلزله ځپلي علاقو کې په حالاتو نظر ساتلې.
د درې میاشتو دغه پلان په حقیقت کې بیړنۍ یو ضرورتونو ته ځواب دی او دین وروسته با مخصوصه اداري انجیوز خامخه د وګړي مودې لپاره پلانونه جوړوي او څنګه چې زوایم بیا ودانۍ د خلکو گذران او نورې خبرې د فوري مرستو برخه نه دي.
د دې سره سره ځینې افغان امدادي ادارې هم هلته کارونو کې مصروف دي. الماواسات نومې د غشان یو تنظیم په پکتیکا کې د خلکو سره امداد لپاره یو کمپین شروع کړی. دوی وای وسه پوری په سونو زلزله ځپلو سره د نغدو پیسو او د تیارو خوراکونو علاوه نور امداد هم کړی دی.
مرسته خو د هغه بهر میشت افغانان چې په بهر کې اوسېږي او هغه تجارتان چې په داخل کې دي دا غوی لخوانه الماواسات خیریه بنسټ ته ټولنې ترازی او بیا د خپل لا په خپل لا سره د غمرستي منګړو اغاړمنو کسانو ته په خپل لاس باندې رسو.
بلخوا د غزلزلې نه پس چې طالبانو په عالمی ټولنه د نور امداد اپیل کړی دی نو د تیر خالی په ورځ یعنی په 2 جولای د هندستان نه 50,000 ټنه غنم او 15 برخه هم افغانستان ته روانه کړی شو. دا هغه غنم دی چې په افغانستان د طالبانو واک جوړېدو پس د افغانستان لپاره هندستان ژمنه و. دغه غنم د ورلد فوډ پروګرام په ذریعه لیګل کیږي.
دا د افغانستان لپاره د غنمو د مرستو 15 برخه ده. په دې کې 2500 میټریک ټنه غنم دي. موږ به افغانستان ته ټول ټال 50,000 میټریک ټنه غنم لیږو. پاتې غنم به هم تر 12 جولای مخکې ولیږل شي.
ډبلیو ایف پی د وړاندې نه شپږ 10,000 ټنه غنم د پاکستان د لارې هندوستان په ذریعه افغانستان ته لیږلي دي. په افغانستان د غربي پابندو د لاسه نیخ په نیغه بارنه امداد هلته رسولو کې ډیر مشکلات دي چې د لاسه د زلزله ځپلو سره امداد باندې هم ډیر اثر پرېوتی دی. خو دغه زلزله ځپلي خلک په موجوده کې چې په خیمو کې پاتې کیږي تمه کوي د جمعې د راتلو نه مخکې به په وخت دوی ته امداد راورسیږي او دوی به بیا نه خپل کورونه جوړ کړي او خپل ژوندونه به مخ په وړاندې بوزي. سمینه احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سي.
افغان مرمنې وایي چې د طالبانو لخوا راغوښتل شوې غونډه کې د څلور دورشي ولایتونو څخه د طالبانو خپل پلویان رابلل شوي وو او بله دا چې په دې کې ښځو سیاسي تنانو او خبریالانو ګډون نه وکړی. دوی وایي چې افغان ولس که نن د نړۍ او ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو سره مخ دی نو دا د طالبانو له اړخه د بشري حقونو او د مېرمنو د زده کړو په حق لباندې د خپل سخت دریز په نتیجه کې دي. په دغه حق لباندې د ډیور رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه وړاندې کوي.
افغان میرمنو د طالبانو لخوا په افغانستان کې راولل شوې لوی غونډه باندې سخت نیوکې کړې او ویلي دي په دغه غونډه کې د هیواد نیمایي برخه خلکو یعنی خزو سیاسي تنانو او خبريالانو استادیتوب نه وو. افغان میرمنې تور لګوي چې طالبانو د وړومبۍ ورځ نه د خزو د ازادۍ زده کړو او د کار په حق له سخت دریس خپل کړی او د لقبلې اولس د نړۍ لخوا لګول شو بندیزونو سره مخ کړی دی.
زه په خپل نظر دی غونډې ته لکه زه داسې ګورم چې دا غونډه د افغانستان ولس په خاطر نه و ځکه دی ولس استاد ته پکې ځای نه ورکړ سوای. دا غونډه د افغانستان د شزو په ګټه نه و ځکه د شزو استاد ته پکې ځای نه ورکړ سوای. نو په ټوله کې بزدا د سر ټوله کما چې تاسو ګوري دا سی و غونډه چې هغه کې یوازې خاص کر دینی علما کرام برخه اخیستي وي او دوی په داسې یو نه چیزه مسایلو باندې باس کوي هغه ورسته د دوی د غونډې هغه راپورونه خبره سول لکه ما پکې داسې کما عام موضوع پیدا نکړه چې هغه په فل حال کې د افغانستان د ولس په درد خوړل سي.
په کابل کې د دینی عالمانو په نوم رابلل شوې د ورځنۍ غونډه د جولای په 2 پای ته ورسېده او د یو لسو مادو یو پریکلیک د لاري غوښتل دي چې نړۍ د اسلامي امارت د مشروع نظام په توګه په رسمیت وپیژني او ور باندې لګیدلې ټول بندیزونه دي لری کړي.
د افغانستان د ټول ولسونو یو امید وو لړ هغه لړ هله چې زمګ وا د نورو هیوادوالو هغه دا و چې دندونو مکتبونه به پرانستل کیږي او انجونې به د دې ذکر باندې بباس کیږي د دوی پراتلون کې باندې بباس کیږي د دوی په راتلون کې را روان ژوند باندې بباس کیږي د دوی په تعلیم باندې بباس کیږي. خو برعکس لکه داس یو څو وسل چې هغه زمک په تصور کې نه راتلل چې میرمنو ته په دغه دومره په لوړه سطحه یو جرګه کیږي او میرمنه ته په کې ونده نه ورکول کیږي.
سیډونکو وايي افغان طالبانو په اول ځل وخت له سکول نه پس لوی جرګه وغوښتله کوم چې یو مثبت ګام ګڼل کیږي ولی د نوړاندې بعد شورا په پیکرو یا فیصلو عمل کیدلو.
خو زه چې کوم سیزونو ته هغه مثبت خبره په مثبت اړخ ګورم نو ادا دی چې په اول ځل باندې هیبت الله اخوزاده په خپل راغې د قندهار نه کابل ته او په منظر عام راغې. بل هغه چې کوم تقریر وکړو نو اگر چې هغه خو لږ شانتې سختو او داسې ښکارېدو چې یک طرفه غونتې وو، خو بیا چې کومه اعلامیه جاری شوې ده نو هغه لږ شانتې د مخکې په نسبت باندې هغې کې یو نرمي ښکاري او هغې کې ښه دغه ښکاري اراده.
ډاکټر فخرالاسلام وایي افغان طالبانو تر اوسه پورې په قطر دوحه کې شوې لوزنامې مخالفت نه دی کړی او د ځینې وړو وړو پیښو تر څنګ افغانستان خاوره د بل کوم هیواد په ضد نه ده کارول شوې.
نو په کار ده چې د دې په عکس العمل کې او د دې په رد عمل کې بین الاقوامي برادري د افغان ولس په خاطر باندې دا حکومت په رسمیت وپیژني، او که بیا په هغې کې څه داسې خبره کیږي نو بین الاقوامي برادری ته دا حق حاصل دی، دغه ته د ملګرو ملتونو ته دا حق حاصل دی چې هغې د قراردادونو په صورت کې په طالبانو نیوکې هم کوي او په هغې باندې بیا پابندۍ هم لګوي. خو چرته دنیا افغانستان پر رسمیت نه پیژني دا ډېر زیاتی هغه سره دی او ریاست په حیثیت سره.
طالبان په داسې حال کې د نړیوال مشروعیت غوښتنه کوي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په ښځو، جینکو او اقلیتونو باندې په لګیدلو بندیزونو سختې اندېښنې لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
زهره جلال د افغانستان د خوست ولایت د ولایتي شورا پخوانی چې کوم شورا و داغي غړي ده او دینی زده کړې هم کړې دي، وایي چې طالبان د شریعت څخه د خپلو سیاسي ګټو ترلاسه کولو کار اخلي. میرمن جلال وایي چې اسلام کې ښځو ته د کار او د زده کړو حق ورکړی شوی دی. د دې سره زمونږ همکارې منزه شهید خبرې اترې کړې دي، دغه مرکې ته ستاسو پام راګرځو.
تاسو کومې اسلامي زده کړې چې کړې دي په حقیقت کې او د طالبانو لخوا چې په افغانستان کې دا مهال کوم شریعت عملی کیږي، حقیقت څه توپیر ویني تاسو؟
زما په فکر کې اسلام ټول یو اسلام دی او قران یو قران دی. زمونږ الله جل جلاله یو الله دی چې موږ ټول بشر پیدا کړی یو انسجن، دغه کې موږ کوم توپیر نه وینو. صرف داسې مشکلات شته چې ځینې دغه دین نه اور جوړوي، بخاری جوړوي چې څوک ورته ور نږدې نشي. اما دین چې دا ډېر وسیع او تمدن نه ډک، د پرمختګ، د برادری، برابري او یو د همدیګر پذیری دین دی. خو متاسفانه چې دلته دغه نه سوء استفاده کیږي چې رقم رقم تشریح کیږي، لکه چې مثلا ولې نه د اوس فل حال چې د انجونو په مخ کې مکاتب تړلې دي. مکاتب کوم آیات، کوم حدیث، کوم مذهب؟ یعنی مونږ څلور مذهب لرو چې څلور مذهب مونږ د پاره، څلور امامان لرو چې مونږ د پاره قبول ور دي. خو فل حال مونږ د ابو حنیفه په مذهب کې یو چې مونږ ته کوم ځای کې نه حدیث شته نه آیات شریفه شته چې خزه د درس ونوي، بلکې دا حدیث شته چې رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ویلي چې دریم برخه تعلیم ده حضرت عائشه نه زده کوي. او په وخت زمانہ کې خزه د لپاره لیک لوست خودل شوی دی. د مدینه منوره شفاف نوم خزه و چې هغه دغه منشیتوب یا شارواله و چې د مدینه منوره عایدات ټولول. همداسې مونږ نور خویندې لرو چې طبابت په برخه کې کار کړی دی، جهاد ته تللی دی، زخمیانو ته تداوی کړی دی. ډیر مونږ اسلامي تاریخ کې مثلا بیا کاغه ته لاړ شو چې تونس نه خزه راغلی و او په هندونه جوړ کړی په جهان کې په مسلمانو کافر کې لومړنۍ مسلمانه خزه و چې په هندون جوړ کړی دی. دا هغه څه دي چې ټول مونږ تاسو وینو چې په رڼا سترګې چې دغه زمونږ لپاره جایز دی، باید وکړو. اما متاسفانه چې تعلیم هم سیاسي ګرځېدلی دی په افغانستان کې، روزي هم سیاسي ګرځېدلی دی چې یو نوړی مړی څوک په حق پیدا کې هغه هم سیاسي ګرځېدلی دی څوک چې په سیاست کې.
میرمن جلال، نو تاسو څه ګڼئ چې ولې طالبان دومره سخت دریځ دي یا ولې دومره د یوې سخت دریځ لارې نه مخې ته روان دي؟ تاسو څه ګڼئ؟
دلته ناپوهان هم پکې شته، پوهان هم پکې شته. هغه پوهان چې دي د ناپوهان د عهدې نه نشي وتلی. کله کله ځینې ځینې سیمه ییزې مشکلات هم دوی دپاره امکان لري چې فشار اچولی وي چې باید همداسې لکه چې موږ د افغانستان تاریخ پیر بغدادي کتاب کې سره تل لیکل شوی دی چې کوم ښځې چې د خارج نه هغه عکسونه راوړي وو دلته ویلي وو چې دا وګوره امان الله خان ښځې ولیږل هلته خارج کې اوس سرتوري ګرځي چې دلته بغاوت وشو امان الله خان پاچاهي ړنګه کړه. اوس هم داسې حالت دی چې مثلا مخکې هم چې خلک هلته پاکستان کې اچول کېده حتی د کوم ځایونو نه به ویډیوګان خام خام ملکانو ته ښودل کېده چې زنانه او نارینه یو ځای اووازي کوي خدای د کوم هیواد نه به وو دا په افغانستان باندې تپل کېده او دلته جنگ شروع و. اوس چې کله دوی راغلي دي بیا دوی نه افغانی میرمن طالب ته وایي چې طالب زه ستا چوکۍ سره کار نه لرم، زه ستا بیرغ سره کار نه لرم، زه ستا قانون سره کار نه لرم، صرف ما ته دروازه خلاصه که چې زه زده کړه وکم، ما ته کار پیدا که چې زه یو نوړې حلال حق نفقه خپل بچو ته پیدا کوم. ګوره دلته موږ افغانستان کې کونډې لرو، موږ افغانستان کې داسې ښځې لرو چې میړه ژوندی ورک دی، بیخي مړی ژوندی معلوم نه دی، داسې خویندې لرو چې میړونه معتادان دي نه ژوندي.
تاسو د دغو ښځو راتلونکی څنګه وینئ د طالبانو تر واک لاندې؟
تاسو وګورئ همدا لړۍ اوس هم شروع ده. ډېر ښځې سره زه په تماس کې یم چې داسې ښځې وې چې ډېر داسې قوي و پیمان سره دوی هوډی کړی و چې موږ به کنتون کوو خپل بچو به استره ځینې حتی دا معامله کړی دی چې زما بچی وساته زه به چا سره واده وکړم، وادونه یې کړي دي، ځینې خپل واړه بچو خرڅوي راکړه. مثلا د غونډه کې زموږ ډېره تمه وه چې باید دلته د ښځو تعلیم باندې خبرې وشي. متاسفانه چې دلته داسې خبرې وشوې چې تر یو حده پورې دا معلوم شو چې دا امیر المؤمنین نیم منل نیم نه منل، ټول لاسونه پورته کړه چې دا موږ ټول منو. نور خو دلته داسې خاص خبره نه شوه چې د افغانستان د اساسي قانون په باره کې، افغانستان د تعلیم په باره کې، د اقتصاد په باره کې، د تجارت په باره کې. زما دا پوخ یقینو
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن صدر شعیب شاهین د قومي احتساب بیورو نه په قانون کې د وروستیو بدلونونو په ضد په اسلام آباد های کورټ کې خواست جمع کړی دی. دی وایي چې د نه په قانون کې بدلون د پاکستان د آئین د بشري حقوقو او د شفاف احتساب په ضد دی. په خوانی وزیر اعظم عمران خان د وړاندې نه د نیب دغه ترمیمونو په اړه باندې سپریم کورټ کې دغه چیلنج کړی دی. د ډیو رادیو خبریال ربیع پیر د اسلام آباد نه په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن صدر شعیب شاهین د قومي احتساب بیورو نه په قانون کې د ورستیو بدلونونو په ضد اسلام آباد های کورټ کې درخواست تر کړی دی. د وی او ای ډی و سره خبرو کې د اسلام آباد های کورټ بار اسوسییشن صدر شعیب شاهین وویل
یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، الیگل ہے، وہ
مدر اس
خپل کړي چې د نه په قانون کې بدلون د پاکستان د آئین د بشري حقوقو او د شفاف اعتصاب په ضد دی او دغه بدلونونه اوسني واکمنانو ته ګټه رسولو د پاره راوستل سوي دي. خاص کې د هم ویل سوي دي پاکستانی ولس حکومتي چارې چلولو ذمہواري ټاکل سوي خلکو ته ورکوي او د ولس حق دی چې ټاکل سوي نمائندگان د دوی مخې ته خپل د عمل جواب دي. درخواست کې عدالت څخه خواست سوي چې د باسره خلکو مقدمه پاړه پلټنی او تفصیلات وغوښتل سي. د دې څخه وړاندې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د موجوده ائتلافي حکومت لخوا د قومي احتساب بیورو آرډیننس کې سوي تازه بدلونونه په سپریم کورټ کې چیلنج کړي وو. بل پلو ته واکمن اتحاد دعوی لري چې د نه قوانینو کې د بدلون باوجود به د مسلم لیگ نواز دلی د مشرانو په ضد د کرپشن مقدمه جاری وي. خدای دا هم وایي چې د تیر حکومت په واکه د سیاسي انتقام یا زورولو د پاره کارول کېدونکي نیب دغه قانون کې بدلون ته اړتیا لري. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر علي نواز بلوچ وایي سیاست مداران بلکہ پٹولہ نے کی دا ہر طبقے خلق پر نقشہ کے دوم او دا ضروری وچ پدغه قوانینو کی بدلون را وستل سیم. تے انتخابی اصلاحاتو دا بل پترس کی تیرہ میشت قومی اسمبلی او سینٹ لخوا دا نیب پا قانون کی دغه ترمیمی بدلون نہ ہم منظور کڑے سیوی بوم او دا صدر منظوری تیا اڑتیا لرم. سچیڑون کے پداسی حال کی چی حیوا دا سخت اقتصادی حالاتو سره مخ دی قومی احتساب بیورو نیب ادارہ پر حکومت یو بوج کرسوی او وای پکار دی ختم کړی سیم. خوسته جرنالیسټ مظهر عباس وای احتساب یو ضروری عمل دی د ادارې د ختمولو په حق کې نه دی خو په دې کې اصلاحات ډېر ضروري دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نړیوال مالیاتي فنډ هم د قومي احتساب بیورو نیب په قانون کې پر بدلونونو اندېښنې څرګندې کړې او د پاکستان حکومت څخه یې د دغه قوانینو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان د پور نوې کیس ترلاسه کولو دپاره د IMF سره خبرې روانې دي او ویره څرګندېږي چې دغه بدلونونه د IMF پور ترلاسه کولو کې خنډ جوړېدای سي. د خزانه وزیر مفتا اسماعیل تیر ورځ ویلی وو نه غنی چې د نه قانونونو کې دغه بدلونونه به د پور تر لاسه کولو عمل د ستن سره مخکیم. رابیه پیر وایس اف امریکا دی وا اسلام آباد.
د برتانیې دفاع وزارت ویلی دی چې ممکن ده روس د لوهانسک قبضه کولو تګلارې په دنباس کې د قبضې لپاره وکړي. د روس صدر د ګل په ورځ باندې په لوهانسک باندې د قبضې اعلان کړی وو. په دغه حق له نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د برتانیې دفاع وزارت وایي چې دوی فکر کوي روس با ډونیسک سوبینی ولو لپاره په هلو ځلو کې هم خپل هغه لار کاروي کومه چې د ختیځ یوکرين په لوهانسک سوبې تمامو برخو باندې کنټرول لپاره کارولې وه. دغه سی به روس چې څنګه ویلی وو په ګرد ډنباس سیمه باندې قبضه ترلاسه کړي. د برتانیې دفاع وزارت په جاری شوی بیانیه کې وایي چې د ډنباس په سیمه روانه جګړه په کم رفتار د وړاندې تګ جګړه ګڼل کیږي چرته چې روس په لوی شمیر توپونه راوړي او پرې لوی واړه خارونه د ځمکې سره هوار کړي دي. دوی زیاتوي چې په ډونیسک کې به جګړه هم یقینا په دغه ډول وي. د روس صدر ولادیمیر پوتین د ګل په ورځ باندې د یوکرين په لوهانسک صوبه کې د خپل بریالیتوب اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د یوکرين پوز د خپل مضبوطې اډې او اخیری خار لیسا چینسک څخه وتلی دي. یوکرين وایي چې د روس پوز په ډونیسک سیمه کې په سیوریسک فیدروویک او بخمود علاقو باندې ورغلی او د دغه سیمو په نیمه برخه روس قابض شوه دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو په ټلویزیون یو غونډه کې د روس صدر ولادیمیر پوتین ته راپور کړی چې د روس پوز په لوهانسک سیمه باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. صدر پوتین په خپل وار باندې وایي چې د پوز کم یونټ دغه جګړه کې برخه اخستی او لوهانسک یې پتا کړي دوی باید آرام وکړي او د دوی جنگي صلاحیتونه د نور زیات کړي شي. د لوهانسک گورنر سریهی دی اسوسییټډ پریس خبری ادارې ته د ګل په ورځ باندې ویلي دي د یوکرين پوز خپل ځان ګیره کې دراوستلو نه بچ کول لپاره د سیمې نه پشا شوه دی. دی وای چې په لیساچنس کې د محاصره خطر وو. وضاحت کې وای چې د یوکرين پوز به دغل ته ترڅو وخت پورې پاتې شوی وو، خو زیات امکان دا وو چې ورته به زیاته مرګ جوړه اوښتې وه. دی وای موږ په منظمه توګه ټول را بهر کړل او جوبل مرووستل، زیاته وی خپل تمام آلات مو له ځانه سره ویوړل، نو تر دې حده پورې په شا کېدل په ښه منظمه ډول ترسره شوي دي. گورنر هېدی رایټرز خبري ادارې ته ویلي دي چې لیساچنسک بایلل دومره لویه خبره نه ده، او اوکراین ته د یو خار لپاره د جګړې پر ځای د تمام جنگ ګټل مهم دي. دی وایي چې دا دردناکه خبره ده، خو د جګړې بایلل نه دي. د اوکراین د پوز مشر ویلي دي چې د روس پوز که یو خوا سیوریسک پیډوریوکا او بخمود اړخ ته تک کوي، نو بلخوا یې د اوکراین د لاس لاندې مضبوط ځایونو د ډونیسک صوبې مرکزی برخو کې په سلویانسک او کراماتارسک باندې هم بمباری ته دوام ورکړی دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د اتوار په ورځ د روس لخوا په سلویانسک باندې حمله کې د یو 9 کلنې ماشومې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 19 نور ژوبل شوي دي. کراماتارسک باندې هم د اتوار په ورځ باندې بمباری شوې ده. د برتانیې دفاع وزارت استخباراتي بریفینګ کې ډنباس جګړه د چخنی کولو او لا د پوځي عملیاتو سیوا کولو په نوم یاده کړي او وایي فکر نه کوي چې راتلونکو اونیو کې کوم بدلون وخوري. د عسکري چارو څیړنکار وایي چې د روس پوز په وسلو کې برلاسه دی، خو د عسکرو په شمیر کې دومره زیات قوي نه دی. اوکراین تمه کوي چې د روس د پوز سره به د غربي نړۍ او امریکا نه ترلاسه کیدونکي وسله باندې مقابله کوي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په مخامنۍ ویډیوي وینا کې ویلي که څه هم جګړه دوام لري، خو هیواد یې اقتصادي مرستو ته اړتیا لري چې د بیا ودانۍ کارونه پې وشي. دی وایي داسې نه ده چې د یوکراین د بیا ودانۍ کارونه به د جګړې د ګټلو وروستو کیږي، بلکې اوس یې هم د کولو وخت دی او موږ به د خپلو ملګرو او تمام جمهوري نړۍ سره په ګډه دا ارومرو کوو. د سویټزرلینډ په لوګانو ښار کې یوې غونډې ته په ویډیوي وینا کې ښاغلي زیلنسکي د اوکراین بیا رغونې ته خپل پام اړولی دی. دی وایي د اوکراین بیا رغول د یو قام کار نه دی، دا د تمام جمهوري نړۍ شریک کار دی. د اوکراین وزیر اعظم دینسی شمحال دغه دوه ورځنۍ غونډې ته کومه چې د ګل په ورځ پیل شوې ویلي دي چې د یوکراین په بیا رغونه بعد د وړاندې نه شوې اندازې تر مخه $500 million مصرف راځي. په دې غونډه کې تر 200 زیات هیوادونو، نړیوال تنظیمونو او شخصي شرکتونو مشران ګډون کوي.
د کراچی پونتون کنفیوشیس انسټیټیوټ په چینایي ښوونکو باندې شوی ځانمرګي برید په اړه باندې غونډې ته د سند د حکومت د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلی دي چې د بلوچستان لیبریشن فرنٹ د کراچی کمانډر داد بخش بلوچ شوی په نوم باندې هم پیژندل کیږي نیول شوی دی. په دې حق له ډیورې خبر یا ذوالفقار بیټنی نور تفصیل وړاندې کوي.
شرجیل الا میمن غونډې ته په خبرو کې ویل د کراچۍ د ترګریز څانګې سی ټی ډی د استخباراتي ادارو په مرسته لا قانونه وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنٹ د کراچۍ سلیپر سیل کمانډر دادبخش عرف شعیب د جولای په 14 د کراچۍ ماډیپور روډ نه نیولې.
ملزم نے دوران انویسٹیگیشن انتہائی اہم انکشافات
شرجیل انعام میمن وای ملزم د پلټنو پر مهال انتهایی مهم انکشافات کړي او منلی دي چې په کراچۍ کې دا وخت د بی ایل ایف سلیپر سیل کمانډر دی او د خپل تنظیم کمانډر خلیل بلوچ عرف موسی په حکم بی ایل ایف ورکړي مختلف هدفونو ریکی به کوله. کراچۍ پوهنتون کې ځانمرګه برید کوونکې میرمنې خاوند او بل مهم تراګر زیب سره په کراچۍ کې ملاقاتونه کړي او تر هغو ورسره په مکمله رابطه کې وو چې په کراچۍ پوهنتون کې په چینایي خودونکو برید ترسره کړو. شرجیل انعام میمن زیاته کړه چې کراچۍ پوهنتون ځانمرګي برید تر شا لا قانونه وسلوالې ډلې بی ایل ای او بی ایل ایف وي چې د ګاونډي هیواد نه ورسره مرستې شاملې وي، خو هغه د کوم هیواد نوم وان نه خستو. هغه نور وویل د پلټنو پر مهال دوی معلومات ترلاسه کړل چې نیول شوی کمانډر یوازې د کراچۍ په برید کې نه دی ککړ، بلکې په بلوچستان په نورو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او په چینایي وګړو بریدونو کې هم شامل دی. شرجیل انعام میمن وایي د تراګرو دغه ډلې د بهر هیوادونو خاوره کاروي او په هغه هیوادونو کې بیلتون غوښتونکي تنظیمونو مشرانو سره په رابطه کې وي. د پلټنو دوران ملزم منلي چې کال 2021 په جولای په میاشت کې د ګلبای سیمه کې خپل ملګري ناصر عرف حارث او شهزاد سره په دوه چینایي انجینیرانو برید کړی و چې له امله یو چینایي انجینیر ټپي شوی و. شرجیل انعام میمن نور وویل چې د پلټنو دوران دوی مخې ته راغلي چې تیر کال راهیسې لا قانونه وسلوالې ډلې د ترهګرۍ دپاره ښځینه ماشومان او د زده کوونکو کارولو هڅې زیاتې کړې او د پوهنتون زده کوونکي خپل ایجنټان جوړولو پروژې لري. د اپریل په 26مه د کراچۍ پوهنتون کنفیوشس انسټیټیوټ تر مخه یو بلوچ میربنې شاري بلوچ په یو ویګن ځانمرګي برید کړی و چې له امله یې درې چینایي ښودونکو په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي وو. د دغه برید ذمهواري بلتون غوښتونکي ناکام قانونه وسلوالې ډلې بیلی منلې وه. بیا د هغې پیښې وروسته د هېواد په بیلابیل ښارونو کې بلوڅ ځوانان او زده کوونکي پورته کېدو پیښې سیوا شوې وې. د بلوڅانو حقونو تنظیمونو وخت په وخت په جبر پورته کړل شوي بلوچانو د خوشي کولو دپاره په بیلابیل ښارونو کې احتجاجونه کړي او وایي چې که خپلې په کوم جرم کې ککړ وي نو عدالتونو ته دې وړاندې کړي. ذوالفقار بټنه، ویو ای ډیوا، کراچۍ.
ګران او قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. یادونه درکو یو وار بیا چې د ډیوه رادیو دا خپرونه د دې ترڅنګ یو شمېر نور خپرونې پروګرامونه تازه خبرونه تاسو چلیری ساته د ډیوه رادیو په ویب پاڼه www.voadiwaradio.com باندې کتلی شئ. دا راښکنده په ټولنیز رسنیو په انسټاګرام، ټویټر، فیسبوک او په یوټیوب باندې هم د ډیوه رادیو دغه تمام پروګرامونه خپرونې موجود وي. او د دې خبرونه څخه زاش په کوم سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه خښ په ولري. د لا فهمه